مننه آرش هماین قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د افغانستان پخوانی ولسمشر د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه یو فرصت بولی. په دې خپرونه کې چې زه عصمت څاروانی وړاندې کوم د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په کندهار کې د اتل قلو اردو د لیوا قومندان له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی. قطر په مسکو کې د افغانانو د غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ او د امریکا او اسرایلو د ملي امنیت سلاکارانو د ایران او سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې کړي. د خبرونو تفصیل. 215 اتل قل اردو تایید کرده چې د دې قل اردو د لمړی پلی لوا قومندان ډګروال مزمل ساپی د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د اتل قل اردو د رستیزوال برید جنرال عبدالمتین حسرخیل رسنیو ته ویلي چې ډګروال ساپی تېره شپه له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی دی. ښاغلی حسن خیل په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د کندهار په پنجوایي ارغنداب او ژیړې ولسوالیو کې له تېرو شپږو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. په کابل کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا پر هند تور ولګاوه چې د افغانستان خبره په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د تنظیم لپاره کاروي. احمد منصور خان دا تور له ازادي راډیو سره په مرکه کې ولګاوه.
Unfortunately, India has been engaged.
لپاره مرغه هند افغانستان له خاوري او جنو عناصر څخه پاکستان ته د جنو تروریستي ډلو په وسیله د تروریستي فعالیتونو د وړلو لپاره کار اخلي.
نوی ډیلی او کابل له څو لسیزو راهیسې پر پاکستان پرله پسې تورونه پوري کوي چې د افغانستان او هند دولتونو مخالفو افراطي ډلو ته یې په خپله خاوره کې مرکزونه جوړ کړي او وسله والې روسي. خو پاکستان هم په وروستیو څو کلونو کې ورته تورونه لګولي او ویلي دي چې هند پاکستاني طالبان او بلوڅ بلتون پال د افغانستان په خاوره کې روسي. قطر په مسکو کې د بین الافغاني خبرو د راروانې غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په دوحه کې له خپل روس او ترک سیالانو سرګی لاوروف او مولود چاوس اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د قطر او روسیې ترمنځ منظم تماسونه او همغږي شته. د وویل د افغانستان د سولې نورو غونډو ته په دوحه کې د سولې له پیل شوي بهیر سره د سیالۍ په سترګه نه ګوري. آل ثانی وویل چې پر عکس دا ډول غونډې د قطر د خبرو پر بنسټ د سولې پروسه لا پیاوړې کوي.
موږ له خپلو روسي دوستانو مننه کوو چې په مسکو کې بین الافغاني خبرو ته د قطر یو استازی هم وربللی. دا د دې حقیقت څرګندونه کوي چې د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو تګلوری په دوحه کې د روانو خبرو پر بنسټ ټاکل کیږي. په دې بهیر کې ټول ښکیل هیوادونه او په سر کې روسیا زموږ ملاتړ کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر همدار سیادونه وکړه چې د دوحې او مسکو اړیکې د سیمې د ټولو مسئلو په برخه کې پر اعتماد او شفافیت ولاړ دي. ټاکل شوی دی چې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټنګ ته دوام ورکړي. د لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغاړی ونه سوځید. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه ټیسټ لوبه کې 545 منډې وکړې. په داسې حال کې چې څلور لوبغاړي سوځېدلي وو، سیالي لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. افغان لوبغاړي به نن هڅه وکړي چې د سیالي لوبډلې زیات لوبغاړي ژر تر ژره وسوځوي. جرمنی د منځنی ختیځ په اړه د واشنگتن د نوي سیاست هرکلی کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون پنجشنبه په پاریس کې وویل امریکا د فلسطینیانو او اسرائیل د کرکېج په مسأله کې د دوو دولتونو د تاسیس حل لاره غواړي. هغه زیاته کړه چې دا د جرمنی لپاره هیله بښونکې خبره ده. ښاغلی ماس دا څرګندونې د فرانسې د بهرنیو چارو په وزارت کې په هغه غونډه کې وکړې چې د فرانسې، مصر او اردن د بهرنیو چارو وزیران هم حاضر ول. د دې څلورو هیوادونو په ګډون ډله په فبروري میاشت کې د موشن په امنیتي کانفرنس کې جوړه شوه او تر اوسه څو ځلې غونډې کړې دي. د متحده ایالاتونو او اسرائیلو د ملي امنیت سلاکارانو د لومړي ځل لپاره د ایران او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. دا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان او د اسرائیلي سیال میر بن شبات ترمنځ لومړنۍ مشورتي ستراتیژیکه غونډه وه. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت نه غواړي د ایران اتومي موافقې د راژوندي کولو په هڅو کې اسرائیل خفه کړي. د ولسمشر بایدن امنیتي ټیم د ایران په برخه کې له اسرائیلو سره تماسونه زیات کړي دي. ښاغلی سولیوان له دې غونډې مخکې د ایران په اړه له بن شبات سره لږ تر لږه دوه ځلې اوږدې خبرې کړي دي. اروپایی کمیسیون د امریکایی شرکت جانسن اند جانسن د کمپنۍ واکسین ته د اروپایی ټولنې په بازارونو کې د خرڅلاو اجازه ورکړه. د اروپایی کمیسیون مشر اورزولا واندرلین د اروپایی ټولنې د درملو د کیفیت ارزونې د کمیسیون لخوا د دې واکسین له تاییدې وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل لا خوندی او لا غیزمن واکسینونه بازار ته راځي. د جانسن او جانسن واکسین یوازې یو دوز تطبیقیږي. میرمن واندرلین زیاته کړه چې د ورکل شویو فرمایشونو په اساس به په اروپایي ټولنه کې له 200 میلیونو زیات خلکو ته د کورونا وایرس په وړاندې واکسین ورکړل شي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د واکسیناسیون بهیر چټک کړي. له دې مخکې د فایزر، بیو انټیک، استرازینیکا او مدرنا واکسینونو ته هم په اروپایي ټولنه کې د تطبیق اجازه ورکړل شوې ده. زموږ خلک آزادي رادیو اوري. د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا لپاره د امریکا د نوي طرحې په اړه د افغانستان پخوانی ولسمشر او په کابل کې د پاکستان سفیر نظرونه څرګندوي. تفصیل په دې خبرونه کې دراوړو. افغان خبریالان د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري. له الکترونیکی تذکرې سره د پاسپورت د ورکړې شرط په اړه خلک څه وایي؟
کچېرې دوی د غلړې ولسوالۍ ته غځولې وای په ولسوالۍ کې د اسانتیا رامنځته کړې وای.
په کندهار کې د بای پاس پروژه په بشپړی دوه ده.
موږ ډیر خوشاله یو ځلار جوړ شو د کارداران د مطوانه د تکلیف په خلاص.
د زیمبابوی د کرکټ لوبډله نن بیټینګ ته دوام ورکوي.
د یو ځوان سیس لوبډله ځوان لوبغاړی په دې باندې کیږي چې برګس لیزه وي یا تاسو باندې جوړی کړي دا ډیره خوشاله خبره ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د غراز دوه اونیس پروګرامونه لرو. کور کلی او نیمه نړۍ اته بجې او اته دقیقې شوې. زموږ غږ آزادي راډیو اوري. د آزادي راډیو د خبرونه چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر نه بجو پورې دوام کوي. په افغانستان کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوی طرحه هر اړخیزه بولی، خو په عین حال کې وایي چې د سولې په بحثونو کې یوازې د افغانانو ونډه ټاکون کېده. له بلې خوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو یا پریښودو په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي. په دې اړه جزئیات احمد تکل په راپور کې واوري.
پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی او وایي چې په ترکیه او روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړیدونکو غونډو هرکلی کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر احمد منصور خان له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل هغه پروسه چې متحدو ایالاتونو یې طرحه د راروانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړې هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله.
We believe that the proposal provides a
مش باور لرو چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري. خدا چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربن لاري د جګړې د پای ته رسولو لپاره کومه د لارې نقشه وړاندې کیږي پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي.
منصور خان وویل چې پاکستان په تیرو څلوېښتو کلونو کې نه یوازې د طالبانو بلکې د ټولو افغانانو میلمه پالنه کړې ده. خو هغه ټینګار وکړ چې اسلام آباد پر طالب مشرانو هومره نفوذ نه لري چې فشار پرې راوړي. د پاکستان سفیر وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه او روسیا کې پر روانو غونډو کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې ده او یادونه یې وکړه چې هیواد به په ډېره لیوالتیا برخه پکې واخلي. په داسې حال کې چې په ترکیه او روسیا کې د غونډو د جوړېدو بحثونه تاوده دي، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دې غونډو لپاره د جدي تیاریو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي پرون پنجشنبه له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې باید دوام وکړي څو ښکېل اړخونه یې نتیجه د استانبول په غونډه کې که څه هم دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده روښانه شوې وویني. خو پخواني ولسمشر په عین حال کې پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پای ته رسولو یا دوام په برخه کې مسؤولانه پریکړه وکړي.
دا د امریکا او متحدانو لپاره چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ښکېل وو خورا زیاته مهمه ده چې مسؤولانه عمل وکړي. نو د افغانستان د سولې لپاره مسؤولانه وتل او مسؤولانه پاتې کېدل هغه مسایل دي چې موږ باید د افغانستان د خلکو اړتیاو ته په پام سره په دقت سره غور پرې وکړو.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي. خو انتونی بلینکن دا یادونه هم کړې چې امریکا تر دې دمه له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې خبريالانو یو ځل بیا د خپل امنیت په اړه اندیښنه ښکاره کړې ده. د اندیښنې په داسې وخت کې ځینو خبريالانو له آزادي رادیو سره شریکي کړې چې د خبريالانو د ملاتړ یو بنسټ په خپل نوي سربي کې ویلي چې د رسنیو د کارکونکو شمیر کم شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځانګړي توګه د خبريالانو په نخښه کول او ترورول خبريالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي. خبريال خدیجه محمدي او خبريال کمال افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ لپاره ډېر اندېښنه ورته ځکه چې په ډېر مشکل او په ډېر ستونزو سره موږ راځو په رسنۍ تو کار کوو او دا تهدیدات چې دی کیږي نو دا زموږ لپاره د اندېښنه ور
په ټوله کې زه هم دا تاییدوم چې د حکومت دغه سیاسي برخورد د خبريالانو د قضیو سره بل خصوص دغه د وژنو او د ترور د قضیو سره دا د خبريالانو حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي. لکه څنګه چې پخوا د ولس او د حکومت ترمنځ واټن رامنځته شوی او دغه رنګ به د ژورنالستانو د حکومت ترمنځ یو واټن رامنځته کوي.
په افغانستان کې آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوای روان بد امنیتي وضعیت د دې لامل سوی چې ځینې خبريالان بهر ته ولاړ سي او ځینې هم په کور دننه بې ځای سي. دغه بنسټ وایي چې د دوی تازه سروې ښکاره کوي چې په تېر یو کال کې په هیواد کې رسنۍ زیاتې سوې خو د رسنیو د کارکونکو په شمیر کې کموالی راغلی. د نوی اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر وایي چې د دوی سروې تر ډیره په 15 ولایتونو متمرکزه وه.
د ولایت ننګرهار خبرنگاران زن 40% حضورشان در رسانه ها کم شده.
په ننګرهار کې 40% پر رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. په هرات کې مو په رسنیو کې د ښځو د کمرنګ حضور شاهدان یو ده کار کوي چې ډیری رسنیو خزنه کارکونکي نه لري. په کندهار کې 90% په برخ کې 40% پر رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. څلور عمده ولایتونو کې د ښځینه خبريالانو کموالی ته په پام سره په کابل کې بیا په رسنیو کې د ښځو حضور 15% زیات شوی.
حضور باندې در رسنیو کابل است.
خاخلی خلبتګر وای چې په افغانستان کې ول سلنه خزنه خبريالانه پر رسنوي کې کار کوي خو د ټولو قربانيانو سلويخ سلنه خزنه خبريالانه جوړوي. دا ښکارا کوي چې تر دې دا حمله کوونکی خزنه خبريالانه هدف ګرځوي. ورستی ارقام ښکارا کوي چې په دې ورسته یو څو میاشتو کې ول س خبريالان او د رسنوي کارکونکو وجل سوي چې څلوري مېرمنې وي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس تایی هم په همدې خبريالانو کې شامل و چې د روان مریض کال د عقرب په 22مه په موټر کې د مغناطیس نیمند په 14 کې ووژل سو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست پریکړه کړې ده چې پر برېښنایي تذکرو پاسپورت ورکوي او په کاغذي تذکره یې نور نه ورکوي. دې پریکړې ته یو شمېر خوشحاله دي خو ځینې اندېښنه لري. د کابل پرې راپور لرو.
د افغانستان د برېښنایي کېدو پر لور یو بل ګام خو د خلکو له مثبتو منفي غبرګونونو سره مل. که څه هم یو شمېر ورته خوشحاله برېښي خو ډېر شمېر نور بیا په دې نظر دي چې باید په لومړي پړاو کې برېښنایي تذکرې عام شوي وای. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټ عمومي ریاست په خپلې یوې تازه پریکړه کې د پاسپورټ ویش او جوړول د کاغذي تذکرو له مخې ممنوع اعلان کړی دی. د دې وزارت له لورې په یوې خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې له دې وروسته به پاسپورټ په برېښنایي تذکرو ورکول کېږي. خو د دغه پریکړې په اړه بیا د کابل ښاریان بېلابېل نظرونه لري. خالد مومند وایي دا ګام په راتلونکي کې د افغانستان په برېښنایي کېدو مثبت اغېز لري.
موږ د دې پروسې حمایت کوو چې وروسته له دې نه چون بدبختانه په کاغذي تذکرو کې ځینې مشکلات ول یا جال هم جوړېدلې یا دا چې تایدی لپاره به بیا یو بل جنجالو د ځینې اخاذیو لپاره هلته یو منبتر جوړه شوې وه. دغه پروسه موږ ستایو.
د کابل ښار بل اوسېدونکی بادام احمدزی بیا وایي که څه هم د ځینو لپاره دا کار ښه دی خو په ټوله کې اوس دغه چاره خلکو ته ستونزې جوړوي.
که چېرته حالت ته وګورو په اوسنیو وختونو کې دلته تقریبا دوی په ولایاتو کې د الکترونیکي تذکرو برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړې ده او مخکې ځي. که چېرې دوی دغه لړۍ ولسوالیو ته غځولې وای یا په ولسوالیو کې دا اسانتیا رامنځته کړې وای اسانه به و چې دې کار ته ولس خوشحاله شوی وای او خراغلاستې ورته ویلی وای. ټول نه لویه ستونزه همدا ده چې تذکره په دریو میاشتو کې راځي الکترونیکی تذکره. نو په همدې خاطر هغه ناروغان چې اړتیا وي چې زر پاسپورت را جوړ کړي ځان لپاره دا به په ولس باندې فشاري.
خو د افغانستان د احصایې ملي اداره وایي دغه پریکړه یوازې په کابل ښار کې د عمل کېدو وړ ده. د دې ادارې ویاندې روبینا شهابي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پریکړه د ټولو ښکېلو خواو په مشوره شوې.
د احصایې ملي ادارې لخوا چې کومه ژمنه موږ له ولس سره کولی شو هغه دا ده چې پاسپورت ریاست دې موږ ته د هغو کسانو لیستونه راوسپاري چې ناروغان وي، عاجل پاسپورت ته اړتیا ولري. موږ د هغو کار ته لومړیتوب ورکوو او له بایومټریک وروسته هغه رسید چې دوی ته ورکول کېږي د پاسپورټ ریاست د هغې رسید په شتون کې د دوی کار زر خلاصوي.
د اغلی شهابی په خبره شرایطو ته په کتو به دغه چاره نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو شمیر یوازې په کابل کې 15 رسیږي او شاوخوا 3 میلیونه کسانو د برېښنایي پیژندپاڼو د اخیستو وړاندیز کړی چې تر دا مهاله شاوخوا 2.3 میلیونه وګړو ته برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي دي.
په کندهار ښار کې د بایپاس سړک پروژه په بشپړېدو ده. پر دې سړک د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بولدک ترمنځ موټرو تګ راتګ کوي. د دې پروژې په اړه له کندهار راپور لرو.
انجنیران او سلګونه کارکوونکي د سړک جوړولو په چارو بوخت دي. د بایپاس په نوم دغه سړک د کندهار ښار په درې مناحي کې موقعیت لري چې د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بولدک ترانزیټي لارې سره نښلوي. پر دغه لار تلونکي موټر چلوونکي وایي د لارې د خرابوالي له امله ډېر کله موټرونه چپه کېدل چې له امله یې دوی ته مالي زیانونه رسېدل.
زه بس محمد استاد یم. دې سړک ډېر مشکلاتونه درلوده. د کابل کندهار، د کابل هرات لویه لاره د دې لارې څخه په تکلیف وو. ډېر خراب وو دا لار. مچان زبر ته بېدله. شپه ورځ به لار بنده وه. د یوې شپې مچان به په 15 شپې نه شوه اوښتلی. دومره مشکلات یې موږ ته جوړ کړی و. موږ ډېر خوشحاله یو چې دا لار
د کندهار د بایپاس د سیمې اوسېدونکي وایي سره د دې چې د سړک خرابوالي په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده، د سیمې اوسېدونکي او دوکانداران د دوړو له خاطره ډېر په ستونزو کې وه. دوی غوښتنه کوي چې د دغه سړک چارې دي ژر تر ژره پای ته ورسېږي.
په دغه سړک کې پخوا ډېر خراب و. موټران چې په کېدله سړک همه دوړې وې. بله مکر مسلمانان اوس په تکلیف وو. هغوی دا سړک جوړ شي بله مسلمانان په حساب کېږي، دا خلک په حساب کېږي، دا دوکانداران په حساب کېږي او دا ډېر ښه کار شو. بیا موږ د کندهار دپاره د خلکو دپاره ډېر وسایل شو.
چارواکي وایي د بایپاس د بیا رغونې په دغه پروژه کې شاوخوا 100 مسلکي او شاوخوا 1450 غیر مسلکي کارکوونکو ته د کار زمینه برابره سوې. نورالله یو له دغو کارکوونکو څخه دی چې مخکې روزګار نه درلود.
چې دا کار هر ځای چې شروع شي موږ خوشحاله یو چې د افغانستان آبادي ده سړکونه سمیږي موږ ډېر خوشحاله یو په دا کار چې موږ ته کار پیدا شي موږ به خواه بیا کار و دا سړک شروع شوی دی زه لارې په کار اخته یم الله لږ والله پیدا کوم کور بچان ته وړم.
چارواکي وایي د بایپاس د رغونې چارې 80% پای ته رسېدلې او په راتلونکي یو نیمه میاشت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د کندهار ښاروال محمد رفیع حیات ازادي راډیو ته وویل دغه سړک چې 1.2 متره اوږدوالی او 10 متره بردوالی لري د 45 میلیونه افغانیو په لګښت د نړیوال بانک د ښاري پانګونې د پروګرام په مرسته جوړیږي.
د بایپاس د پروژې کار تقریبا 50% څخه تر 80% پورې بشپړ شوی دی او توقع داسې ده چې تقریبا د 1.5 میاشتې څخه تر 2 میاشتو پورې په موده کې به د نن څخه دا سړک ټولې چارې انشاءالله بشپړ شي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي.
په تیرو 2 کلونو کې د کندهار د بایپاس سړک د رغونې چارې 3 ځله پیل شوي وې خو د نامعلومو دلایلو له امله بیرته درېدلې. خلک دا ځل هیله لري چې د دغې حیاتي پروژې چارې ژر او په بشپړه توګه پای ته ورسیږي.
اوس په فریبا ظاهر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یورو ایشیا خبرونه د افغانستان دولت د جو بایدن د ادارې د وروستي لیک په اړه یو مقاله خبره کړې چې نوم یې دی په افغانستان کې د بایدن طرحه اوس یا هیڅکله. د جو بایدن نوې ادارې بلاخره د افغانستان لپاره خپل پروګرام اعلان کړ او د افغانستان مسله له هغه ځای تعقیبوي چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرې شوه. د خبرونې په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان دولت ته په یوه لیک کې خپله طرحه وړاندې کړې چې د امریکا په باور د افغانستان د سولې په ټپه ولاړ بهیر د ګړندي کېدو سره مرسته کولای سي. دا پروګرام به په څلور پړاوونو کې ترسره کیږي. یورو ایشیا لیکي په دې لیک کې د لومړني پړاو په توګه د یو شمېر هیوادونو لکه روسیې، چین، پاکستان، ایران، هند او امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه یاده سوې چې د ملګرو ملتونو په بلنه به ترسره کیږي او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه به خبرې کوي. په دې مقاله کې په ترتیب سره د سولې د موافقې د طرحې په ترکیه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مشرانو ترمنځ په لوړه سطحه خبرې او په نوي ورځو کې د تاوتریخوالي د کمیدو وړاندیزونه د نورو پړاوونو په توګه یاد سوي دي. یو شمېر افغان چارواکو په دې لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لهن عامرانه ګڼلی. په لیک کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او هغې طرحې ته اشاره سوې چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد وړاندې کړې. افغان چارواکو سره له دې چې په دې لیک کې د نورو پړاوونو په اړه ډېر توضیحات نه دي ورکړي خو د موقت حکومت طرحه یې په کلکه رد کړې ده. یورویش خبرونه لیکي که څه هم هند په دې خوښ دی چې د سیمې د هغوی ودونو د یو غړي په توګه رامخته کیږي چې د افغانستان برخلیک ټاکي خو خبرونه لیکي احتمال لري چې د امریکا متحده ایالاتو د وړاندې سوي طرحې سره په یوه ساده دلیل قانع نه سي ځکه موقت حکومت یا د واک په ویش کې به طالبانو ته هم یوه برخه ورسیږي او دا هغه ډله ده چې د پاکستاني پوځیانو سپارښتنې ته غوږ دی. د ډیلي له نظره دا مسله تل د نه منلو وړ وه او ویبه. یورویش وړاندې لیکي هغه وخت را رسیدلې چې د امریکا متحده ایالات هم دا موضوع دکړي. د کرکټ ټایمز ورځپاڼې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د پنځشنبه ورځې د ټیسټ لوبو په اړه یو مقاله لیکلې ده. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې حشمت الله شهیدی د افغانستان لومړنی بیټسمن دی چې په یوه ټیسټ لوبه کې 200 امتیاز ترلاسه کړي. د 23 کلن لوبغاړي د پنځشنبه په ورځ د شیخ زاید لوبغالي کې د زیمبابوې لوبډلې پر وړاندې دا بریا خپله کړه. د کرکټ ټایمز په لیکنه تر هغه وروسته د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان اصغر افغان تر 150 ډیری منډې کړې دي. د دوو لوبغاړو 300 منډې جوړې کړې او د زیمبابوې لوبډلې حیران کړې ده. کرکټ ټایمز لیکي د افغانستان د کرکټ لوبډلې د زیمبابوې پر وړاندې په لومړني ټیسټ لوبه کې ماته خوړلې وه خو په دوهمه لوبه کې لویه بریا درلوده.
د میانمار پوځي واکمنو د کودتا ضد مظاهره چانو د ځپلو په دوام د دې هیواد پر پخوانی مشي د فساد نوي تورونه لګولې دي. په همدې حال کې د تازه اعتراضونو پر مهال د پوځ د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه مظاهره چان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې واوري.
د میانمار یا برما پوځي واکمنو د دې هیواد پر پخوانی رهبر آونګ سان سوچی د سرو زرو د شپږ لکه امریکایي ډالرو معادل بډو د منلو تور لګولی دی. د میانمار د پوځ ویان برید جنرال ژاو مینټون پرته له دې چې د دې تورونو لپاره دلایل وړاندې کړي پرون پنجشنبه وویل پاوز دا راپورونه څو ځلې وڅېړل او زیاته کړه چې په دې اړه د فساد ضد کمیټې څېړنې روانې دي. د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه د میرمن سوچی د حکومت پر ضد له کودتا او د پوځیانو لخوا د هغې له نیول کېدو په راوروسته موده کې دا تر ټولو جدي تورونه دي چې پر هغې لګول کېږي. د نوموړي د ګوند څو تنه مشران هم په دې ترڅ کې نیول شوي دي. پر 15 کلنې سوچی تر دې مخکې په غیر قانوني ډول د واکي ټاکي مخابرو د واردولو، د کورونا وایرس د محدودیتونو د تر پښو لاندې کولو، د طبیعي پیښو پر ضد د قانون له موادو د سرغړونې او د ویرې د خورولو په څیر نور تورونه هم لګېدلي وو. په میانمار کې له پوځي کودتا په راوروسته ورځو کې د پوځي حکومت پر ضد تقریبا هره ورځ اعتراضونه شوي. مظاهرچیان د ملکي حکومت د اعادې او د میرمن سوچی د ازادۍ غوښتنه کوي، خو پوځ دا اعتراضونه په بېرحمۍ سره ځپلي دي. د دې هېواد امنیتي ځواکونو پرون یو ځل بیا د پوځي کودتا پر مخالفو معترضانو ډزې وکړې او لږ تر لږه 8 کسان ووژل. له دې سره په تیرو څو ورځو کې په مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 6 واوښت. عیني شاهدانو ویلي دي چې ځینې مظاهرچیان پر ستار په مرمۍ لګېدلي وو. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د میانمار پر پوځ تور لګولی چې پر ملکی وګړو د وسلو په کارولو سره بې وسلې خلک په نښه کوي او له مخکې پلان شویو وژنو ته یې مخه کړې. د برما پوځي کودتا د ټولې نړۍ په کچه له پراخو او مخ پر زیاتېدو انتقادونو سره مخامخ شوې او لویدیځو هیوادونو د دې هیواد پر پوځي مشرانو بندیزونه هم لګولي دي. د آنګ سان سوچی ګوند د تیر کال په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ملاتړ په مټ ګټونکی شو، خو پوځ ادعا کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلی شوي دي. نړیوالو خپلواکو څارونکو ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې سرغړونې نه دي لیدل شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوې ده چې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټنګ ته دوام ورکړي. د لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغړی ونه سوځید. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه ټیسټ لوبه کې 545 منډې په داسې حال کې کړې وې چې یوازې 4 لوبغاړي سوځېدلي. افغان لوبډلې بیټنګ پریښود او زیمبابوې ته بلنه ورکړه چې دوی بیټنګ وکړي. د مسابقې په ارتباط چې د ډیرو په باور افغان لوبغاړو پکې ډیر ښه بیټنګ کړی دی، احمد شیبر د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل فرید هوتک سره ژغېدلی دی او لومړی ورته ویلي دي چې په متحده عربي اماراتو کې په لومړۍ ټیسټ لوبه کې افغان بیټسمنان ښوونه ځلېدل. دا ځل د افغان بیټسمنانو د ښه لوبېدو دلیل څه دی؟
ټول احتیاط څخه کار واخیسته او ډېر ښه ولوبېدل. نتیجه هم تاسو ګورئ چې ډېره ښه ده.
شهیدی چې غبرګه سلیزه کړې ده، دا د افغانستان لپاره لومړی ځل دی چې یو لوبغاړی داسې په دې میډل آرډر کې لوبي چې او همداراز اصغر افغان یو 34 شپېته منډې وکړې. دې ته په څه سترګه تاسو ګورئ چې په ټیسټ لوبه کې د میډل آرډر د افغانستان پیاوړی شوی دی او کنه بل خبره ده؟
بله، په ټوله کې ټوله څه په هم کوه تاسو وکړئ خلو به وکړي. خو دا چې د یو ځوان لوبډل د یو ځوان ټیسټ لوبډل ځوان لوبغاړی په دې باندې کې چې اخبارګه سلیزه وي یا 200 منډې جوړې کړي، دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. او دا شانتي لوبډل مشر افغان هم یو څو تنوش کې تمونه جوړ کړل چې زیاتې منډې دي. نو تر اوسه پورې افغانستان پس لوبي کامل لوبي تر سره کړې دي. خو خوشبختانه چې لوبغاړي درم په پارتنرشپ یا ملګرتیا کې هم نړیوال ریکارډونه خپل کړل.
هو تکسب تاسو د لوبي توس لسنه زره ګوري که څه هم درې ورځې د لوبې پاتې دي، خو زیمبابوې هم نن چې تر څو پورې لوبه بندې ده کوم وکټ له لاسه ور نه کړ. څرنګه افغانان باید څومره تمه او هیله له دې لوبې ولري؟
نه، افغان توپچوونکي به هڅه کوي چې زیمبابوې توپچوونکي پرې نه دي چې 545 منډو ته ځان ورسوي، له هغې کم منډو څخه وسوځوي یا اوټ کړي تر څو دوی په لومړي اننګ کې هم مخکې شي. نو په دې کې به توپچوونکي پوره هڅه کوي او افغان لوبغاړي په همدې پلان داخل په میدان کې دوبېږي چې دغه لوبه په دوه لینزونو کې خپل نوم تمامه کړي.
ستاسو د تجربې له مخې څه پیشګوئی کوي چې پیچ به وروسته خراب شي د بیټنګ لپاره او کنه؟
په ټوله کې وکټ د توپوهن لپاره مناسبه وکټ ده او موږ سره ډېر ښه توپ اچونکي دي، کولای شي چې د زیمبابوې توپوهن کې تنګ کړي او وکټ یې ترلاسه کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتکو.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ساعت اته بجې او دېرش دقیقې شوې. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. دوه سوه پنځه متل قول اردو تایید کړی دی چې د دې قول اردو د لومړی پلی لیوا قمندان ډګروال مزمل ساپی د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د اتل قول اردو درستیزوال بریج جنرال عبدالمتین حسن خیل رسنیو ته ویلي چې ډګروال ساپی تېره شپه د طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ووژل شو. په کابل کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا پر هند تور ولګاوه چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د تنظیم لپاره کاروي. قطر په مسکو کې د بین الافغاني خبرو د رواني غونډې د جوړېدو هرکلی کړی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په دوحه کې ل خپل روس او ترک سیالانو سرګی لاوروف او مولو چاولوش اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د قطر او روسیې ترمنځ منظم تماسونه او همغږي شته. جرمنی د منځري ختیځ په اړه د واشنگتن د نوي سیاست هرکلی کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون پنځشنبه په پاریس کې وویل امریکا د فلسطینیانو او اسرائیل د کرکیچ په مسأله کې د دوو دولتونو د تاسیس حل لار غواړي. د متحدو ایالاتونو او اسرائیلو د ملي امنیت شلاکارانو د لومړي ځل لپاره د ایران او نورو سیمه ایزو مسئلو په اړه خبري وکړي. او اروپایي کمیسیون د امریکایي شرکت جانسن ان جانسن د کمپنۍ واکسین ته د اروپایي ټولنې په بازارونو کې د خرڅلاو اجازه ورکړه. روانی خبرونه په دوام کې دوونی پروګرامونه لرو. لمړی هم د شزو پروګرام دی، ورپسې هم کور کله.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په تلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زموږ د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې منړې خبرونه ته خراغلست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو د مارچ اتمه ده. د مارچ اتمه یاد خوځو نړیواله ورځ د دنیا په نګدي ټولو هیوادونو کې د خوځو حقونو ته د درناوي په پار انمنځل کیږي. د اکثرو هیوادونو په شان دا ورځ په افغانستان کې هم د دولتي او غیر دولتي ادارو لخوا په غونډو او خوځو ته د ګلانو او ټکرېو په ورکړې انمنځل کیږي. خو یو شمیر افغاني خوځې له دغه منځنو څخه خوخي نه دي. د دوی په خبره افغان دولت او د خوځو مدافع ادارې د خوځو د حقونو لپاره بنسټیز کارونه وکړي. خو هغه کوم بنسټیز کارونه دي چې افغان دولت او د خوځو مدافع ارګانونه دي د خوځو د حقوقو د پرځای کولو لپاره وکړي؟
د میرمنو ځوان لپاره خوندیتوب پالیسی پلانونه جوړ کړی شي.
ولی یو شمیر فعال افغاني خوځې په دا وروستیو کې د هیواد یا دندې پریښودو ته اړ شوي دي.
چې د تهدید زما په ژوند باندې څومره تاثیرات اچولې دي. د سر ساتل زما لپاره مهم و او فامیل ماته د وتلو نور هیڅ اجازه را نه کړله.
د خوځو مدافع ادارې تل د خوځو د حقونو په برخه کې د لاستراوړنو خبره کوي. خو ولی افغاني فعال خزي له دغه لاستراوړنو خوخي نه دي.
بنیادی کارونه نه شي نو د سایلو ځای نه پات کیږي تر څو موږ وسایو. څومره کلونه د خوځو لپاره پروژې راغلي، څومره دوی یوازې خپل شخصي کارونه وکړل.
موږ هڅه کړی چې په دغه خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. خو د راپور په پیل کې به د یوې داسې افغاني میرمنې غږ واورو چې د وروستیو ناامنیو له کبله یې خپله دنده پرېښې ده.
دولت موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې. دایره ته ویلي چې 2 مل اسلحه به درکړي. کړم، ما ورته وی چې زه نور هم توریږم او نور هم مشکلات رات پیدا کیږي، نور هم رسوا کیږم. چې د تهدید زما پر ژوند باندې څومره تاثیرات اچولی دي، زما د تر ژوند هغه کونډي او یتیم د پاره ډیر زه مفید تمدم سویوم، ما کومکونه ورسره کوله، زما د پاره یو ښه فرصت په لاس راغلی و تر څو زه د هغوی سره کومک وکم. خو هغوی د داسې کونډي او یتیمانو بې سرپرسته کورنۍ زموږ په غاړه کې وي چې هغوی په وچه ډوډۍ باندې هم توانایي نه درلودل، نو هغوی ژوند تر ما ډیر اغیزمن سوی دی په دې تهدید سره. ما هر څه پرېښول ځکه چې په مل ماته اجازه نه راکوله چې زه نور د کور څخه ووځم، ځکه چې د سر ساتل زما لپاره مهم او فامیل ماته د وتلو نور هیڅ اجازه را نه کړله.
دا فهیمه رحمتي په هلمند ولایت کې مدني فعاله او د یو خیریه بنسټ مشره وه. د رحمتي په خبره د ګواښونو له کبله یې د خیر ښېګڼې کارونه پرې ایښي دي چې له دې سره د رحمتي تر ملاتړ لاندې بې وزلو کورنیو هم خپل مالي ملاتړ له لاسه ورکړی دی. رحمتي ته ورته نورې فعالې ښځې هم ځانونه محفوظ نه حس کوي. نویده کاکړ په کابل کې د معلمینو د ټولنې مرستیاله او د ځوانانو د شورا مشره هم د ناامنیو له کبله اندېښنه لري، خو وایي تر څو چې یې په وجود کې ساوي نه به هېواد پرېږدي او نه به له دندې لاس په سر شي. هغه زیاتوي،
زه غواړم خپل وطن ته خدمت وکړم. مبارزه خور یو ورور زمونږ هغه ده چې په بد ورځ کې د خپل وطن، د خپل د وطنوالو، د خپل د خلکو لاسنیوی وکړي. زه غواړم تل پاتې شم او تل د خپل وطن ته خدمت وکړم. نورو خویندو باندې هم غږ کوم، راځئ چې د خپل مبارزې ته ادامه ورکړو، خپل آینده نسل جوړ کړو او خپل وطن ته خدمت وکړو.
امینه بیا د وړو خویندو او ورونو مشره خور او د کور د نفقې برابرون کده. امینه هم د امنیتي ګواښونو له کبله دنده پرې ایښې ده، خو له کبله یې د اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د هغې په خبره دا ستونزې د هغې او د هغې کشرانو خویندو او ورونو د ژوند د پای په معنا ده. امینه زیاتوي،
نارینه و ژوند خو یې ختم کړي، نارینه خو یې تباه کړه، نارینه خو یې واخیسته، د ژوند یې بېزاره کړله. اوس ښځې په دې خاطر په کورو ناستې دي چې یو خو به مو مرګي او بل به مو بې عزتي، په سړک په داسې بې عزته پر کیو، آیا په چاړه به موږ مجمرې کیږو، آیا موږ په وسلې به موږ مرې کیږو. همدې ته ناخوالو د لاسه ښځې ډېرې په کورونا سي. زه خپله چې دا د استاذې وظیفه چې زما پلارم به ماته ویلي وای چې لورې د روزې استاذې ښه وظیفه نشته، په هغه کې به ستا عزت یې، په هغه کې به ستا قدر یې، په هغه کې به ستا د کورنۍ نه پکه یې. که څه زما پلار مړ سو، زه د کورنۍ سرپرست وټاکه سوم چې خپل کور کشران وړونه خوندي در یو ځای ورسوم. خو د بد بد بدبد نه چې دغه زموږ د افغانستان حالات موږ دغه حالات ودرولو چې زه وظیفه پرېږدم، یعنی د پسته کورنۍ ژوند زما سره یو ځای ختم سو، یعنی خراب دې ته موږ ختمېدل وایو، ځکه چې بیا تعلیمه پاتې کېږي، بې سواده پاتې کېږي.
د مارچ 8 د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د ښځو نړیواله ورځ په 1915 کال کې نمانځل پیل کړل. په 1908 کال کې د دې ورځې لپاره د مارچ 8 انتخاب کړ. ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د دې ورځې هدف د ښځو خواریو او حقونو ته د پام اړولو ترڅنګ د هغوی لاسته راوړنې نمانځل دي. د 2021 کال موضوع یې د کورونا وایروس د خپرېدو پر مهال د ښځو مشرتابه او د مساواتو یا برابرۍ لپاره د نجونو او ښځو د فعالیت نمانځل دي. افغان ښځو هم د تیرو څو کلونو په اوږدو کې د خپلو حقونو لپاره زیاتې قربانۍ ورکړي. په دا وروستیو دوو لسیزو کې د ښځو د حق غوښتنې غږونه له هرې خوا اورېدل کېدل او هیله کېده چې د ښځو د حقونو لپاره به نور کارونه هم وشي. خو داسې ښکاري چې د تیرو څو میاشتو ناامنیو او د فعالو ښځو په وړاندې مرګونو ګواښونو دغه هیله بیرنګه کړې ده. د افغان ښځو شبکې د حق غوښتنې برخې مسؤله فرشته فرح هم امنیتي ګواښونه د ښځو په وړاندې د خواشینۍ وړ بولي او په نړیوالو غږ کوي چې په افغانستان کې دی د جنگ دواړه لوري سولې ته وهڅوي. هغه زیاتوي،
د دې لپاره چې موږ وکولای شو چې دغه حالت